ل اجمل ان مننه د دې خبرونه د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کیږي. د زابل چارواکي تاییدوي چې د حیدر په نوم ماشوم چې څا تلویدلې و تر څو ساعته راګیر پاتې کېدو وروسته سا ورکړه. په دې اړه تازه حال د ازادي راډیو په نورو خپرونو کې هم اوریدلی سي. ویل سوي چې له کابله ورغلی حیات بیرته له زابل څخه روان سوی دی. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت هم پر دې پیښه غم شریکي څرګنده کړې ده. ځینې امریکایي پوځي چارواکي وایي چې په افغانستان کې داعش وسله والا ډله د چټکې ودې په حال کې ده. د امریکا د مرکزي قومندانۍ قومندان کینت مکینزي په خپلو تازه څرګنده ونو کې اندېښنه ښولې چې دغه ډله د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې په چټکۍ د پرمختګ په حال کې ده. د کاناډا د کډوالو چارو وزیر شان فریزر وایي چې له افغانستان د 40,000 افغانانو د را ایستلو بهیر روان دی. فریزر د دغه هیواد په پارلمان کې د افغان وګړو په تړاو په یوه لنجمن بحث کې دا خبره وکړه. هغه وویل چې 1,250 افغانان کاناډا ته رسیدلي او ګڼې په دغه هیواد کې میشت کړی سوي دي. د افغانستان مشهور سندرغاړی مختار مجید په امریکا کې ومړ. د مجید کورنۍ ته نږدې سرچینو او ملګرو له هغې ډلې وتلي سندرغاړي فرهاد دریا د هغه مړینه تایید کړې ده. مجید 50 کلن وو او ویل کېږي چې د سرطان له ناروغۍ کړی دی. خوست کې مدني فعالان او روڼ اندي وایي چې د بیکاری او د سالمو بوختیاو د نه شتون له کبله ګڼ ځوانان له اقتصادي او رواني ستونزو سره مخامخ سوي دي. د دوی په وینا دا حالت د دې سبب سوی چې ډیری ځوانان بهرنۍ نړۍ په ځانګړي ډول په قاچاقي او له ګواښونو څخه په ډکو لارو اروپایي هیوادونو ته د تګ هڅې وکړي. په خوست کې د طالبانو چارواکي وایي چې په راتلونکي کې به ډیر ځوانان په کارونو ولګول سي. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین یو ور بیا د سند له صوبایي حکومت غوښتنه وکړه چې د تحریک د مخکښ غړي علي وزیر پر ضد دي مقدمه ختم کړي او هغه د زندانه خوش کړي. اگر تیر شپه په کراچۍ کې د سند اسمبلی ودانی مخې ته پر لاته په وینا کې وویل په تیرو څلورو کلونو کې د غورځنګ لسګونه غړي نیول سوي دي. او اوکراین تور لګولې چې روسیا هڅه کوي د بیلتون غوښتونکو په مرسته د اوکراین په وړاندې پوځي اقدام ته بهاني ولټوي، خو مسکو دا تور نه تاییدوي. د خبرونه په پاتې شیبو کې روختیا د ژوند شتمنۍ پروګرام خبريږي چې مخکې په ژوندۍ بڼه خپور سوی او سه لنډه بڼه او تکرار اوري.
روختیا د ژوند شتمنۍ.
السلام علیکم. د ملګرو ملتونو وړاندوینې ښیي چې روان 2022 میلادي کال کې به تر 3 میلیونو ډیر افغان ماشومان په شدید خوارځواکۍ اخته شي. دوی ویلي کمرسته ونه شي ممکن 1 میلیون دغه ماشومان د مرګ تر کومې ورسیږي. روغتیایي سرچینو له وړاندې هم په کابل او ولایتونو کې ازادۍ راډیو ته ویلي چې د ماشومانو د درملنې څانګو کې د خوارځواکو ماشومانو شمیر ډیر دی. دغه اندېښنې څومره پر ځای دي او د افغانستان د عام روغتیا وزارت ورته څه چمتووالی لري؟ روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام مو پر همدې مسئلو راڅرخي. کوربه مو زه اسدالله لودین یم او راسره میلمانه دي د عام روغتیا وزارت د تغذیه مشر ډاکټر محمد وزیر حامد او د تغذیه متخصص ډاکټر جمیل باوري. ډاکټر سیب باوري استودیو ته وصل شوی په دې لاره چې د ډاکټر سیب وزیر حامد اړیکه هم روغشي. راځي باوري سیب، تاسو په ایل کوچه په ټوله کې اوریدونکو ته د خوارځواکۍ په اړه څه پیغام لري؟ خوارځواکۍ څنګه تعریفولی سو؟ په افغانستان کې کوم ماشوم ته خوارځواک ماشوم ویلی سو؟
مننه. زه په فایل کې د ازادي رادیو درنو کارکونکو ته افغانستان ټول ملت ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم. خوارځواکۍ موږ په عامیانه ژبه داسې تعریفولی شو چې کله د غذا د افراط او تفریط په نتیجه کې، یعنی د انرژي د بیلانس او د غذا د اخیستلو او انرژي د بیلانس په منځ کې چې کم تعادل ده، کله چې دغه برهم وخوري له منځه لاړ شي، نو په نتیجه کې خوارځواکۍ منځته راځي. خوارځواکۍ پیښې بدبختانه په افغانستان کې په ډیریدو دي او مختلف انواع لري. هیوادوال کولی شي چې په ډیرو ساده لارو څخه د خپل ماشومان د خوارځواکۍ څخه مخنیوی وکړي، او هم په ټولو روغتیایي مراکزو کې موږ د دې لپاره وړیا د درملنې پروګرام لرو. روغتیایي مراکز د مراجعه وکړي که د چا ماشوم په خوارځواکۍ اخته وي، هغه د تغذیې له نظره ارزیابي کیږي، په ډیر په ساده شکل سره تشخیص کیږي، او په مقابل کې ورته درملیز خواړه ورکول کیږي، په پروګرام کې شاملېږي، په مکمل ډول تعقیبېږي، او په نتیجه کې ان شاء الله چې ماشوم به خوشي او د خوارځواکۍ څخه به وژغورل شي.
باور یې سب کله چې د خوارځواکۍ موضوع یادېږي ورسره څنګه د ماشومانو موضوع یادېږي، یعنی دا معنی چې په غټانو کې خوارځواکۍ نشته؟
په غټانو کې خوارځواکۍ شته، خصوصا منګه اغه اسی پزیره خلق لرو، اسی پزیره خلق په دې معنی چې یعنی ډیر کچیر تر لګو ستونزو سره هم مخامخ شي، د خړو له کم سره دوی خوارځواکۍ ته ځي، چې هغه اسی پزیره خلقو کې د 15 کلونو څخه ښکته ماشومان، حامله او شیدې ورکون کې مایندې هم په دې کټګوري کې راځي، چې د حقیقت لپاره هم په افغانستان کې پروګرام منګلرو په ټولو روغتیاي مراکزو کې حامله خزو او شیدې ورکون کو مایندې لپاره هم پروګرام لرو، چې هغه ته هم در مریض خواړه ورکول کې تر څو درملنه یې وشي.
او ډاکټر صاحب کله چې په عواملو باندې تم سو سره لدی چې په افغانستان کې د وزلي د ماشومان تر ډیره لدی عمله په خوارځواکۍ اخته کیږي چې مند کافي خواړه نه لري.
په لاندو کې کزه د سه وایل شم چې د خوارځواکۍ عوامل تقریبا په درې کټګوري ویشل شوی، یو چې د لندمحال عوامل دي، یو منځنی دي، یو اوږدمحال دي، چې یا اساسي عوامل دي. چې په لندمحال عواملو کې د غذایی موادو نشتون یا کمښت او همدارنګه په څنګ کې امراض دي، ځینې امراض دي لکه اسهالات او سینه بغل او نور انتانی امراض دي، چې د هغې په نتیجه کې کله چې ماشوم په دې امراضو اخته شي هغه خوارځواکۍ خواته ځي. او بل منځني اسباب دي، چې په منځني اسباب کې فوډ انسیکیوریټي ده، یعنی د کورنۍ په سطحه د غذایی موادو عدم مسؤلیت ده، یا مثلا روغتیایي بنسټونو ته همدارنګه د حفظ الصحه نه مراتول دي. او اساسي اسباب چې دي مثلا جنگونه دي، سیاسي تحولات دي، سیلابونه دي، د دوی په نتیجه کې هم کېدای شي خوارځواکۍ رامنځته شي.
یو ماشوم چې کله په خوارځواکۍ اخته وي، لومړنۍ نښې نښانې د خوارځواکۍ څه وي؟
خوارځواکۍ په ماشوم کې مختلف انواع لري، مختلف انواع لري، خصوصا دوه نوې ډېرې عامې دي، چې په یو کې په یو نوع کې ماشوم خپل غازلي کتله د لاسه ورکوي که چیرته وکتل شي ظاهرا، یعنی دا پخته معلومیږي، پخته معلومیږي، دا په دې معنی چې هغه کم تحت الجلدي شهم ده هغه به کاملا د لاسه ورکړي. او په بل نوع کې په ماشوم کې پړسوب پیدا کیږي که چیرته روغتیایي کارکوونکی ماشوم وګوري نو هغه پړسوب لري. د خوارځواکۍ پړسوب به یو درې مشخصې لري چې په هغه باندې روغتیایي کارکوونکي ډیر په سادهګۍ سره تشخیصولی شي، چې هغه پوښي پی چې دا خود خوارځواکۍ دی وجه نه دا پړسوب رامنځته شوی یا د نورو امراضو نه، یعنی په ډیر ساده شکل موږ کولای شو چې خوارځواکۍ تشخیص کو، یا به وزن د لاسه ورکوي او یا هم اوزایما به پکې رامنځته کیږي.
او ډاکټر سپچ کړه دغه نخې نښانې ولیدل سوې، دغه نخې نښانې دي چې فکر کوم والدین هم کولای سي وګوري په خپلو ماشومانو کې، نو څه کول په کار دي؟ والدین ته مسپارښتنه څه دي؟ دوی څه وکړي؟ روغتیايي مراکز ته مراجعه وکړي، دغه ترڅنګ خپله په غذا کې څه ډول بدلون راوستلی شي، حتی که بېوزله کورنۍ هم وي کوم ارزانه خواړه دي چې دوی کولای سي په یو ډول سره خپل ماشوم بیرته په پښو ودروي؟
مهرباني خو پوښتنه ده، د خوارځواکۍ د درملنې لپاره کله چې فایده کوي نو دوی دي هر څه عاجل نږدې روغتیایي مراکزو ته مراجعه وکړي. په ټولو روغتیایي مراکزو کې د افغانستان په تقریبا په ټولو روغتیایي مراکزو کې موږ د خوارځواکۍ درملنه په وړیا ډول لرو. دوی د تغذیه حالت ارزیابي کوي، که چیرته دوی د دوی خوارځواکۍ هلته تشخیص شو نو دوی ته درملیز خواړه ورکول کیږي. په کور کې نه پاتې کیږي، هیڅ نوه خواړه نشي کولای چې د خوارځواکۍ اخته ماشوم تداوي کړي. د دې په څنګ کې موږ په روغتیایي مراکزو کې کانسلران لرو، د تغذیه په بخش کې مشاورین دي، چې مشاورین مور ته مشوره ورکوي چې د درملیزو خوړو په څنګ کې کوم هغه خراب د خوړو عادتونه چې دي چې هغه ته تغییر ورکي، او هغه متنوع خواړه یعنی چې د انرژي له نظره با کیفیت خواړه هغه څنګه تهیه او ترتیب کړي. د هغې لپاره موږ په هر روغتیایي مرکز کې د فوډ ډیمونستریشن یا د خوړو د ترتیبولو یو سیشن لرو مور مور کولای شي چې په هغه کې ګډون وکړي، هغه خواړه چې په کلو کې پیدا کیږي چې څنګه سره مکس کیږي ګډ کی ترسو یو د با کیفیت خواړه ته نه جوړ شي.
بله ډاکټر صاحب، راځي تاسو سره به بحث ته ادامه ورکو. ورزو اوریدونکو ته اوریدونکو کو تاسو زموږ غاغا وری د سوی تغذیه یا د خوارزواکي پاړه باندې خبرې کوو. ډاکټر صاحب جمیل باوري چې د خوارزواکي متخصص د استډیو سره وصل دی، او د غرض عام روغتیا وزارت د تغذیه مشر هم څو شیبو کې استډیو ته وصل کیږي. راځي چې تاسو اوریدونکو نظرونه واورو. یو اوریدونکو استډیو ته وصل دی، مهرباني وکړئ. روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام دی.
لیدیسه محترمه تاسو سلام او میلمانه ته سلام وایم. احمد همدر تاریخ کې لغمان نه
خامره باندې کوي. همدر څه
ما خدغه پختنه دا صدغه وراندین چې کوم کیږي دا افغان ولس یاوري دغه پختنه نه ولا مسول څارواکو نه تاسو سره میلمه ده. سیدی مسول څوک دا ولس ته څوک مسول په سیاسي لحاظ څوک مسول لې دی معصومان څخه دا پخته کیږي یا امر کیږي او مطلب دی الله په نزد دی معصومان څوک مسول دا دغه پختنه د ماګرلند باندې.
ښه مننه، سلامات اوسې. په دې لاره چې پوښتنه مو ډاکټر صاحب اوریدلې وي، سو ډاکټر صاحب مهرباني وکړئ هم د همدر صاحب له پوښتنې نه یاد به پایل کوو، بیا به بحث ته ادامه ورکو.
مننه. د دې ورور پوښتنې په جواب کې باید زه ووایم چې دې پوښتنه خو ډېر چارواکو ته راځي وه، خو د ما په نظر د ماشومانو د سوی تغذیه یا خوارزواکۍ پخته کېدو کې خپله کورنۍ هم یو څه مسؤلیت لري چې هغه مسؤلیت باید ادا کړي. هغه په دې معنی منګه هم دا اوس ډیر زیات غلط رواجونه لرونه چې پټولنه کې حاکم دي. که تاسو وګورئ اکثره مایند چې کله ولادت وکړي اول خپل درې ورځې د خپل کھند چې ورته وي چې هغه تقریبا ډیر زیات واکسینونه یا لري چې ماشوم مقاومت لوړوي هغه نه ورکوي ماشوم ته. دا یو غلط پریکټیس ده پټولنه کې، دا باید اصلاح شي. چې دا د
ډاکټر صاحب تاسو د والدینو درې ورځې پورې مایند چې کومې شو دی ورکوي ماشوم ته، همغه کې کوم ډول کاند ده یا کوم ډول مواد دي چې ماشوم بدن سره مرسته کوي؟
او تقریبا د اکثریت امراض په مقابل کې وقایه کوي. کله چې ماشوم په امراض وخته نشي هغه خوارزواکۍ خواته نه ځي. دا د والدینو لمړی درجه مسولیت ده چې ماشوم ته ډیر زیات توجه وکړي. موږ په زر تلایی ورځې لرو یا چې هغه ته د فرصتونو کړکۍ هم وایي چې د هم حاملګۍ د لومړۍ ورځې نه شروع کیږي د ماشوم تر دوه کلنۍ عمره پورې، چې دغه وخت کې والدین فوق العاده زیات مسولیت لري چې خپل ماشوم ته ډېره زیاته توجه وکړي. خصوصا هغه ښځې میندې چې حمل لري په ټولنه کې ډېره خرابه وضع ورته کیږي، هغوی کافي استراحت ته ضرورت لري. هغوی باید د حاملګۍ په جریان کې یو وخت اضافي خواړه واخلي. همدارنګه د حمل نه وروسته کله چې ماشوم ته شیدې ورکوي هغوی باید دوه وخت اضافي خواړه وخوري. د نسبت چې متاسفانه دغه کار زموږ په ټولنه کې ډېر کم ده. همدارنګه په ځینو کورنیو کې هغوی چې دي هغه ماشومانو ته نه ورکوي، یا مستې لبنیات دیدا نه ورکوي، هغه خرسې ماشومانو ته پاپړ یا نور بې کیفیته غذا پی اخلي. نو دغه په لومړۍ درجه مسولیت والدینو ته راځي. که چیرته موږ وکولای شو یا والدین موږ سره همکاري وکړي چې دغه غلط رواجونه اصلاح شي، موږ تر ډیره هدا کولای شو چې د خوارزواکۍ مخنیوي وکړو.
بله مننه. او ډاکټر صاحب، په کلیوالي سیمو کې کوم هغه خواړه دي چې په ارزانه پیدا کیږي، خصوصا په سبو کې ممکن ډیر داسې سبو وي چې په پټیو کې راشنسي او کولای شي خلک ترې استفاده وکړي د خوړو په برخه کې؟ آیا داسې خواړه یا سابه هم شته چې پوره ویټامینونه ولري او کولای شي ماشوم یا د ماشوم مور د خوارزواکۍ له خطرونو نه وژغوري؟
یوازې سبزیجات نشي کولای چې ماشومان یا عمان د خوارزواکۍ څخه وقایه کړي. منګه په اکثره په کلیوالو سیمو کې یعنی کچالو کرل کیږي، لوبیا کرل کیږي، دال پیدا کیږي، مثلا د غوا شودې او مستې او هګۍ پیدا کیږي. نو دغه شان نه کچیر ته مایند کلینیکونو ته مراجعه وکي. هل تمنګ مشاورین لرو، مشاورینو مشورو ته درست غوګونی سي. مثلا شوله غټیوري جی دي په هغه کې لک کچالو واچي، لوبیا واچي، دال واچي، زرداکي واچي، شلغم چټیر په هر موسم اما یعنی په خپل وخت کې چې کم نباتات او سبزیجات پیدا کیږي ډیر ارزانه وي. دا که یو مکس غذا پخشی ټول کورنۍ ته استفاده وکي، نو هم د پروتینو ضرورت پوره کیږي، هم د مایکرو نیوټرینټ او ویټامینونو کم ضرورت چې وجود ورته لري ټول به په دې خوړو کې موجود وي او یو با کیفیت خواړه به ته جوړ شي. ضرور نه ده چې موږ د ډیر قیمتي خواړه وخورو چې قیمت ډیر لوړ ده، یعنی موږ کولای شو چې همدغه خواړه چې په کلی کې پیدا کیږي، یعنی هغه طرز د استفادې، طرز د پخولو باندې که موږ ځان پوکو، نو انشاءالله موږ تر ډیره بریده پورې د خوارځواکۍ څخه په دې
غاوري کولی شي. دوی په خپلو ولایتونو کې او ولسوالیو کې روغتیايي مرکزونو ته ولاړ شي او هلته مشاورین سته وړیا مشورې ورکوي چې څنګه دوی مثلا له لومړنیو خوراکي موادو نه هم دغه پوره ویټامینونه واخلي، یا له سبونه یا له نورو موادو نه چې په ارزانه بیه باندې پیدا کیږي او خپل ماشومان وژغوري. ډاکټر صاحب مننه، سلامت اوسئ. راځئ چې اوس اوریدونکو ته ورسو. یو اوریدونکی وصل دی استودیو ته، مهرباني وکړئ. ازادي راډیو د روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام،
څنګه شه؟ په خیریه؟
و ډیره ډیره مننه. کوم ځای نه مالی کني ولې او موږ د ماشومان په خوارځواکۍ خبرې کوو، څه پوښتنه لري؟
ما د هلمند ولایت سړی کني ولې دا ماشومان خو چې دی په خوارځواکۍ اخته کیږي، دا خو نو ګره د اقتصاد کمزوري په اخته کیږي.
ښه، تاسو خپل چم گاون کې څنګه د وضعیت د ماشومان او اړ اختیار هم د ماشومان ست چې اوس په خوارځواکۍ اخته وي او روغتیاي مراجعه ته مراجعه کړي؟
وخت دا مرکزو ته روغتیا مرکزو ته کوم مراجعه کړي، خدای شي اقتصاد کمزوري دي، بالا دا کلینیکونه یو څوک څوک ورځي چې نه کښناخت یا وایستاله یا پوډر یا انشیدی اکسکوټ چل چا توفی چا چې نه ورکي ډیر په دا خوارځواکۍ اخته دي، دا خو نو اقتصاد کمزوري څه کیږي.
ښه ښه، سلامت اوسئ، مننه. کور ودان.
سلام علیکم ډاکټر صاحب، تاسو ته سلامونه ونې کښلې وړاندې کوم. ډاکټر صاحب څخه مې دا پوښتنه ده چې دغه د ستغذي یا دغه د خوارځواکۍ کوم مرستیا چې د اکثره خلک دا خبره کوي، دغه ډاکټران چې خلک دغه ماشومان ډاکټرانو ته یوسي، هغوی دا خبره کوي دغه د مرض چې اکثر رامنځته کېږي، دا میندې چې پرله پسې اولادونه دنیا ته راوړي، د دې یو غټ سبب همدا دی. یعنی پرله پسې په دې معنی چې دغه شیدې په شیر په شیره په شیره ورته وایي، کسه ورته وایي، داسې پرله پسې چې ریشي. او د دې علت دی، او بل دا چې دغه ماشومانو ته اکثره میندې داسې کېږي د خپلې شیدې نه ورکوي، وایي دغه د مالونو شیدې ورکوي یا د بازاري شیدو څخه استفاده کوي. د همغه په وجه وایي ماشومان چې دي اکثره اسهال اهلي، نور مرضونه ورته پیدا کیږي، د همغه په وجه بیا دا مرض نه رامنځته کیږي. ډاکټر صاحب په دې اړه لکه څه نظر لري چې آیا دا خبره رښتیا ده او کنه ده؟
ورځو ډاکټر صاحب ته. ډاکټر صاحب مهرباني وکړئ، وای پر لپسې ماشومانو زیږول څومره خوارځواکۍ رامنځته کوي؟ او دغه راز پوښتنه درلوده د اوریدونکو، وای که چیرته ماشوم د مور شیدې نه خوري او دغه پودري شیدې خوري، آیا دا څومره په خوارځواکۍ اخته کولای شي؟
د خوارځواکۍ په اسبابو کې موږ تقریبا داس ویل شو هغه مایندې چې کال په کال زیګون کوي او یعنی هغه فاصله نه مراتی، هم مور هم ماشوم کې د شي په خوارځواکۍ اخته شي. نو توصیه مې دا د هغه کورنیو ته چې کچیرته پر لپسې ماشومان زیږي، دوی باید دا وقفه په نظر کې ونیسي تر څو د مور او ماشوم دواړو صحت ته صدمه ونه رسیږي. رازم د مور د شودو په حق له نمور شودې د ماشوم ته ډیر ضروری او لازمی دي چې باید ورکړ شي. یعنی د تغذیه علم دا خبره هیڅ کله دې خبرې سره موافق نه ده چې مور وایي چې زه شودې نه لرم. یعنی داسې د تغذیه علم یا تحقیقات خودل چې مور کولای شي چې دوه حتی درې ماشومان وزیږي، یعنی دوګانګي یا سګانګي وزیږي، مور کولای شي دې قابلیت او توانایی لري چې دا ټول په خپل شیدو باندې تغذیه کړي. موږ د مور د شیدو زاینیون کې ډیر په خاصو حالاتو کې توصیه کیږي چې کچیر د خدای مکړه یو مور خپل ژوند لاس اور کوي یا په داس یو لاعلاج امراض باندې اخته چې ډیر خطرناک دواګان استعمالوي چې نشي کولای خپل ماشوم ته شیدو ورکړي، چې هغه دواګان بیا په شیدو کې هم اطراح کیږي، ماشوم ته ضرر رسوي. نور په استثناء پکې نور وجود نه لري، هر مور باید ماشوم ته خپل شودې ورکړي. پودری شودې ډیر زیات اضرار لري، هم اقتصادي ستونزې لري، هم ټولنیز ستونزې را پیدا کوي، هم حفظ الصحه په درست شکل نه مارو مراتی یعنی هغه ماشوم ان چې پودری شو دی استفاده کوي دوی سره اسهال ملوي چې اسهال د سوی د غزي یا خورزوکی یو ډیر عمده لامل بلل کیږي نو توصیه مې هوادوالو ته دا ده کچیر د کوم امور سستون زلری یا د شود د شودو د کموالی څخه شکایت کوي دوی د نږدې روغتیایي مراکزو ته موږ په افغانستان کې تقریبا په حدود د 2400 روغتیایي مراکز لرو روغتیایي مراکزو ته ستاسو مشوره وکي او د تغذیه د مشاورینو څخه د هغه سالم مشورو واخلي او د عملي کې ان شاء الله د دوی بعد د غستونزه او مشکل لمنځه ځي او شودي به دوباره پیدا کړي
ډیر کټه کې ته مو اشاره وکړه راځي چې لکه په دې باندې تام سو بیا به د اړوندو پوښتنې نور هم ځواب کو همدا چې هر ماشوم په هر مور په طبي ډول چې کله ماشوم راوړي شدي لري اما د موږ تاسو په ټولنه کې بعضې ستونزې موجود دي ممکن بعضې روایتونه وي یو مور وای وای زما ما شدي تختیدلی ځکه نشته شدي مې چې ماشوم ته ورکم یا ویریدلی وي یا همغه رنځیدلی د ولادت په وخت کې دا وای شدي تختیدلی دي او همداسې انتباکه چې شوه دې منستنو راځه ماشوم ته پودری شوه دې ورکه تاسو وای چې نه په طبي ډول هر مور چې ماشوم زیږوي حتی دمر شوه دې لري چې کولای سي دوه درې ماشومان وروزي څه کول په کار دې هغه مور ته چې همداسې انتباز انت ورکه چې زما شوه دې نسته ماشوم په هغه نور شوه باندې روغ دی کې په پودری شوه باندې او وروسته بیا همداسې په طبي ډول شوه دې ورنکي شوه دې هم سره کمیږي
د دې لپاره ما مخکې اشاره وکړه چې موږ په کلینیکونو کې د تغذیه مشاورینو لرو چې هغه تقریبا شپږ ورځنی روزنه لیدلې په دې حق ډیر زیات عوامل لیکید شي یو مور مثلا ماشوم ته په درس شکل د ماشوم خله خلاص نه شي یا پوزیشن د پچی په کوم پوزیشن ماشوم نیول شي هغه کې ستونزې ولري بل اخر ماشوم په شودو نه مړیږي او دا ستونزه مور هم داسې خپل نفس اعتماد د لاس ورکي نو دې لپاره مایندو ته د ما توصیه داده چې کلینیک ته روغتیایي مراکز ته لاشي هغوی عملا ماشوم د مور غږ ته اچي او دا د شودو ورکول پروسه مشاهده کوي چې په دې کې په هر ستونزه په هر ځکه موجود دي مور ته په هماغه له مشوره ورکي مور دوباره غواړي کلینیک ته تکراری چې تر څو دا ستونزه حل شي
حیواني شو دي کاریږي په اکثرو سیمو کې ماشوم چې پیدا سي یا د وزې او یا هم د میګي و شو دي ورکوي ممکن کله کله د غوا شو دونه هم استفاده وسی کله که سی ورچا پیخيږي سپارښتنه مو څه د کوم شي دي د کوم حیوان ګټوري دي حداقل هغه ماشوم له خوارزواکۍ نه ژغورل شي
په ټوله کې ما محکمې اشاره وکړه چې منګه د مور د شیدو زایمیونکو زایمیونکو ډیر په خاصو حالاتو کې استعمالو د ما ګرانو هیوادوالو ته توصیه ده دا چې دا د تغذی په علم کې قطعا اجازه نشته چې د غوا یا د وزو د شیدو استفاده وکړي شي مګر ډیر په خاصو حالاتو کې په خاصو حالات کې دوی په خپل سر هیڅ کله هم دا کار نه کوي روغتیایي مرکز ته مراجعه وکړي حتا د تغذیه توصیه دا ده چې کچیر ته مور خدای نه خواسته مړوي دوی ته باید د دایې تدارک وشي یعنی په کلی کې هغه خزه چې بل خزه تدارک دی ورته وشي چې شوه دی ورته په بیا واخیستل شي انساني شوه دی او کچیر ته هیڅ امکانات نه وي نو بیا د روغتیایي مرکز ته د مراجعه وکړي هغه ورته مغه فرمولا سنجي چې کوم فرمول په اساس دوی شوه دی واخلي په خپل سر ته هیڅ کله نه دی غوا او نه دی وزي شوه دی نه شروع کوي وړیا ډول دا مشورې ټولې وړیا او مفت دي فقط یو سات به دوی یاد بس ساته ځای شي چې هغه به کلینیک ته مراجعه وکړي او مشاوره به ورته لازمې مشورې ورکړي د هغه نه وروسته دوی تصمیم نیوای شي چې کوم ډول شو دی ورته شروع کړي آیا د شو دی ورکولو یعنی هغه استدباب شته یا نشته
سلامت اوسئ کور ودان ډیر مننه ډاکټر صاحب وری ډاکټر صاحب محمد وزیر حامد د عامه روغتیا وزارت د تغذیه مشر ستړي مشي مخکې موږ لکه خبري وکړې همدا چې اندېښنې شته په نړیواله کچه چې په افغانستان کې ممکن سږ کال څه باندې 3 میلیونه ماشومان په شدید خوارزواکۍ اخته سي او 1 میلیون ممکن کې توجه ونسي د مار کومې تولار شي رښتیا هم د اندېښنې همدومره پر ځای دي
مننه لودین صاحب تر هر څه د مخه تاسو ټول اوریدم که سلامونه وړاندې کوم السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو نو دا ارقام خو موږ هم تایید اوس په افغانستان کې 1.2 میلیون ماشومان شدید سوی تغذیه دي او 2.2 میلیون ماشومان متوسط سوی تغذیه دي او ورسره 1 میلیون شاوخوا میندې په سوی تغذیه اخته دي دا چې مړینه به اتمن 1 میلیون ته رسیږي دا د منلو وړ نه ده ممکن هغه د پیسې په اندازه باندې ماشومان تمرین مرشی او باقی نور ماشومان ته موږ تراوی پروګرامونه لرو یونیسف خپل وعده کړی دی یو کال لپاره موږ د تراوی مواد لرو ورته نو نه پیغام چې دی خبره څنګه کړی کوم اساس کړی دا
ډیره خبره نه ده او همدغه چې مثلا ارقام ډیر هیخون کی یا ټکان ورکون کی دي نو ډاکټر صاحب راځي په دې خبرې وکړي چې اوریدونکو ته چې وزمږ او تاسو غاوري په کلیو او باندو کې او د غراس په ولایتونو کې عام روغتیا وزارت همدې کال لپاره سره لدی چې په افغانستان کې اقتصادي ستونزې سته څه چمتووالی لري له یونیسف پراته WHO نورو خیریه بنسټونو څومره ډاډ درکړي د روغتیا په برخه کې خصوصا د خوارزواکي په برخه کې تلګ زره تامسو
اصلا لودین سه محترم په دنیا کې د یو ان ایجنسی سری په اړي برخي لیډینګ لري خو نن سکه یو خاص تعامل لري د نیوټریشن یا د تغذیه برخي لیډینګ دی یونیسف په غاړه ده نو دی په دې برخي د لیډ مسولیت لري خصوصا په ایمرجنسی حالاتو کې په دنیا کې لیډینګ دی په غاړه اخلي نو غواړم چې هم تقریبا نیوټریشن ان ایمرجنسی کې ده نو د ام بي پروسس باندې موږ ډیر تعامل یونیسف سره ده WHO هم خپل خدمات لري خپل همکاري لري د سوی تغذیه داخل وستر ماشومان او په تراوی کې همدارنګ WP خپل خدمات لري خپل همکاريان لري موږ سره د او پی دی مامي لري هادي متوسط خوارزګي او ځواکي د تراوی په برخه کې نو نور ادارات سره هم موږ په تماس کې یو په منظم ډول باندې د همغږي میټینګونه لرو ضرورتونه مشخصه او منابع سره منسجمو او انټیګریټ شوې سره نو هر ورځ تقریبا د موږ په دې برخه کې میټینګونه روان وي نو ان شاء الله نو د چې څنګه چې موږ وایو چې سیت غزي د تداوی پروګرامونه مختلف کړي وي ان شاء الله نصر خو مجموع کې سیت غزي رامنځته کېدل د یو بل بحث ده چې سیت غزي ولې رامنځته کیږي د اسباب لري نو د برخې بیا د ټولو سکتورونو کار کول په کار دی او یا دوامدار د کلونو کار ته ضرورت دی په افغانستان کې سیت غزي کما یا صفر درکات دي
بله او ډاکټر صاحب تاسو اتمن د ارقام چې وس لري په امر اختیار وزارت کې چې تا مخکې ورته اشاره وکړه پرتل کړي مودي له تیر کال ارقام سره دا ارقام څنګه زیاتوالی خي کم زیاتوالی خي او کنا زیاتوالی مثلا یو څه اندېښمنون کوي
نه لوزین سم محترم د ډیټابیس ارقام موږ سي مطالعه کو تقریبا دا کلونو رئیس سي ترجی په ونسان کې وجود لري او ارقام د سو مسلسل کلونو تیر کلونو په اساس باندې دومره ډیر لوړ نه لیدلی او دا باید لوړ تللی وای ځکه چې اوس کوی ستاري شرایط نسبتا ټکنی دي او ستاري فعالیتونه خراب دي او تحول منځ ته راغی اسلامي امارت سره سیاسي برخې دنیا تعامل په ډول باندې نه روان لکه چې مخکې نظام سره نو دا مشکلات دی به هستی ویری سیستم تغذیه ارقام یو څو ډالر کې او دا طبيعي به ډالر دی وی لیکن د سینا د سیستم تغذیه یو میلیون ارقام په د شپږو یا پنځو میاشتو کې رامنځته شو له مخکې نو مخکې هم دی هتل لك نه لك شو قبنه سی تغذیه شدید ارقام لرله هم د سی د متوسط سی تغذیه ارقام هم پام دی لول کې او اوس وزاره هم دی موږ سی تغذیه لرله ارقام ملول تللی خو د سینا د
بله او ډاکټر صاحب دا سي اندښنه دي چې تاسو ویل چې په سیاسي برخه کې تعامل د نړۍ تغیر سوی د پخې کاچ نه دی چې په خواني حکومت سره وو دا سي راپورونه وو د امریکا وزارت مرسیال هم مکتتایید کړ چې په ځینو ولایتونو کې حتی په کابل کې روغتیاي برخه هم سیاسي شوې ده هغه مرسته چې په خاور سره نړیوال بانک یا نور موسسو کولې هغه مرسته اوس نسته د تغذیه په برخه کې کله زړه تامسو په کابل له ولایتونو کې د تغذیه د پروژو ملاتړ کوي نړیوالې ادارې یونیسف او نور ادارې او کنا دغه برخه هم یو څه ځانمنې شوې دي له نړیوالو مرستو
نو په تغذیه برخه کې خوش بختانه یو خبره وکولې سم چې د موږ همکاران یا هغه کسان چې موږ سره تعامل کوي وی خپل مرستونه دي بشاستوي بلکې لا زیات څه دي که بشري پان په افغانستان ته پر اوس کې ډیر زیات را روان ده نو اکثره دایمن فعالیتونه دي بشري پان نه تم وی سی یو ان شاء الله فعالیتونه تر خو ډیر ښه روان دي او د سید غزي تراوی مراکز ته ځاتوالي مونږ عملاً پیل کړل چې ټول افغانستان په ټول سی مراکز کې سید غزي تراوی مراکز ایجاد کوو عملاً په دې باندې کار جریان لري
بله او په خو د سراپور نه و چې بسترونه ډاک دي خصوصا د کابل له صحت تفل لختونه راپور او د غسل ولاتونه راپور چې هغه د ماشومان د خوارزواکي رختونو کې بسترونه ډاک دي څنګه اوس د رختونو وضعیت څه ډول دی؟ رختونو څومره ورتیا لري که دغه رښتیا هم دغه شمیرې خدای مکړه رښتیا ثابتېږي او 2022 کال کې چې اوس په پایل کې یو وضعیت خراب کیږي، چمتووالی له کیفي پلوه ورته څومره دی؟
نودین صاحب محترم، دا د بسترونو ډکوالي موضوع عادي خبره ده. یعنی پخوا هم داسې ډېر کېدل چې بستر به ډک شو، بیا به مونږ ریپرینګ سیستم نه کار اخیسته، یو ماشوم به یو شبخانه نه بلې ته ریپر کوو. اوبه اندرا ګاندي شبخانه باندې لوډ زیات ده، خو په مجموع کې د سویت غزي په هغه باندې په تداوي مراکزو باندې لوډ دومره نه ده زیات شوی چې پخوا مونږ نه ویلیدلی.